دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پېښور کې برید، په پاکستان کې د مظاهرو اعلان، انتخاباتي کمپاینونه او په سعودي کې د اسلامي علماو پر یوې غونډې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. په دوامه نیمایي کې مو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې فرخنده اسد د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په پیښور کې د عوامي نشلګون په یو انتخاباتي غونډه کې په ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي، ګڼ نور ژوبل. د افغانستان په اړه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د دویمې ورځې غونډه نن په مکه مکرمه کې کیږي او نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو سرمشري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پیښور په یکتوت کې د عوامي نشلګوند په یوه انتخاباتي غونډه کې په یو ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند د امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي او د سلویښتو نه زیات ژوبل دي. د بمونو د شنډولو د ډلې مشر ای آی جی شفقت ملک ویلي دغه یو ځانمرګي برید و چې پکې 8 کیلوګرامه بارودي مواد استعمال شوي دي. د پیښې زیاتره ژوبل کسان د ښار لیډي ریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. د پیښې په ځای کې د عوامي نشلګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
یا کټوت کې چودنه شوې ده. زخو ارون بلور کټول راغلی ما دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده. د دې شل قسمه دي خو مونږه بټوله پارٹی کې نو په دې به سوچ کو.
دغه پیخه هغه وخت وشوه چې کله هارون بلور د غونډې ځای ته ورسید. هغه د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور چې په 2012 کال کې په پیښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و، زوی او د پی کې اته او یایم حلقینې د عوامي نشلګوند امیدوار وو. هارون بلور به نن په پیښور کې خاورو ته سپارل کیږي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر الله هاوس نن په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د پیښور په یکتوت کې د عوامي نشلګوند په غونډه د ځانمرګي برید وروستو د صوبې د نگران وزیر الله دوست محمد خان په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې پکې د انتخاباتو پر مهال په امنیتي مسلو بحث شوی دی. هارون بلور تیر شپه په یو ځانمرګي حمله کې وژل شو. د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې ده. په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دوه ورځنی کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام لري. د اسلامي همکاریو د سازمان او د سعودي په ملاتړ په دې جوړ شوی کانفرنس کې د افغانستان د سولې په لارو چارو بحث او خبرې کیږي. دا کانفرنس پرون د سعودي عرب په جده ښار کې پیل شو. ټاکل شوی ده چې نن به په مکه مکرمه کې ترسره کیږي. په کانفرنس کې د 3 اسلامي هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې 15 افغانستان دینی عالمان دي. تمه دا چې د مکې مکرمې د نن ورځې د غونډې په پای کې به د اسلامي همکاریو د سازمان 50 غړي هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ څرګندوي. پښتون اجغورن غورزنګ تر هغې وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې د کراچۍ یو عدالت په دغه ښار کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت تېره ورځ منظور کړ. د نقیب مسعود د وکیلانو ډله وایي دغه فیصله د انصاف په بنیاد نه ده شوې. د پښتون اجغورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون په یو ویډیو کې د راو انوار د ضمانت ته منظورېدو او حیات پریغال د لادرکۍ خلاف نن د مظاهرو پیلولو اعلان کړی. د ټولنیزو چارو فعال حیات پریغال د جولای په 15 د شپې ناوخته په ډیر اسمل خان کې لخپل کوره تختول شوی دی او لایس هم صدرک نه لګي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې میډیا ته ویلي د ګوند مسلم لیگ نون با سوک دی تپری نګ دي چې د انتخاباتو نتیجې بدلی کړي. هغه اول د الیکشن کمیشن د فیصلې حیران کړي دي چې پوزیان با پولینګ مرکزونو ته لیږل کیږي او سیاتوي
اگر
د یو ګوند خلاف په باقاعده توګه څه مهم روان دی او په باقاعده توګه د انتخاباتو نه د لرې کولو هڅې روانې دي نو دغه مسلم لیگ نون دی. تاسو ماته دا وایي چې دا هر څه د کوم بل ګوند خلاف هم روان دي که یوازې د مسلم لیگ نون خلاف دي؟
نواز شریف دا هم ویل د ګوند غړو ته بدل انتخاباتي نخې ورکړل شوې دي او پر ځینو غړو یې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو لپاره فشار هم اچول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نیټو هیوادونو مشران نن په یو غیر یقیني صورتحال کې سره ویني. دغه سرمشریزه نن په برسلس کې په داسې حال پیلېږي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیا بیا د نیټو په غړو هیوادونو د دوی په دفاعي لګښت تنقید کړی دی. تیره ورځ د واشنگټن نه د روانېدو وړاندې په ټویټر او د خبریالانو سره په خبرو کې ولسمشر ټرمپ وویل د نیټو 9 غړي هیوادونه دي په دغه اتحاد د امریکا لګول شوي پیسې واپس کړي. په یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نیټو ګڼ هیوادونه چې دوی تمه لري د دې خبرې دفاع وکړي، خو نه یوازې خپلې موجوده ژمنتیا چې 2% ده نه پوره کوي او د ډیرو کلونو راهیسې دغه پیسې هم نه دي ورکړي او زیاتوي آیا دوی به امریکا ته دغه پیسې واپس کړي. یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي سره لدې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل خرڅ کړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جانګیری پرون ویل واشنگټن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او اوسپنې د صنعت او د برآمدولو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو په لار کې خلل پیدا کړي. د فارس خبري ایجنس د جانګیری له خوا ویلي سږ کال به امریکایانو ته وخایي چې نشي ولې د ایران د تیلو د خرڅ مخه ونیسي. او بل خبردار چې نن په ماسکو کې د انګلند او کرواشیا ترمن د فوټبال نړیوال کپ د سیمی فائنل لوبه کیږي. په دې میچ کې چې کوم هیواد وګټل هغه به د فرانس سره فائنل لوبه کوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ او 1.30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.30 روپۍ او 40 پیسې او په 1.30 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 3.50 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 3.60 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شکنټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 سلویخ او کم نه کم 1.1، بنو کې 15 سلویخ او 2.0، په کوټه کې 1 سلویخ او 1.5 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید سوی چې په نتیجه کې یې 40 کسان وژل سوي او 50 زیات ژوبل دي. په دا کې د پارټي یو مشر هارون بلور هم شامل دي. د هغه زوی د پیښ په اړه وایي
زما پلار، زما نیکه، زما تر هر څوک رانه لاړل، زه در په در پاته شو، مردار رو راته پاته شو بس.
په سعودي کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو غونډه نن په دویمه ورستۍ ورځ په مکه مکرمه کې کیږي. د دې غونډې یو څارونکی د پرونی ورځې حال راکوي.
د مکی معظم امام او د زمین سر لوی مفتی دی د افغانستان جګړه فتنه وبلله.
پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې د قبله مسعود وژنې په کیس کې روانوارته د ضمانت ورکولو پر ضد بنن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. پر دې سربیره نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید سوی چې په نتیجه کې د ګوند د یو مشر هارون بلور په ګډون 40 کسان وژل سوي او 50 زیات ژوبل سوي دي. پېښه تیر شپه نه وخت د شار په یکتو سیمه کې رامنځته شوه. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخواني سینیر وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د جولای د 15مې د ټاکنو لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 8 اویایمې حلقې څخه د عوامي نېشنل ګوند نوماند وو. د پرونی پیش پاره نور حال غلام خو سره کوي.
د پیخي پځي کې ل خبر اعلان سره په خبرو اترو کې د بمونو ناکاره کون کې ډلې مشر اي اي جي شفقت ملک ویلي دي دا یو ځانمرګ بریدو او په 14 کې 8 کیلوګرام 14 کې مواد کارول شوې دي. په دغه پیخه کې د مرګ جوبلی د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ترجمان زولفی خارلی باباخیل نن سهر مشال ریډیو ته وویل
بیگا چې کوم دماکه شوی وي کتو کې پدې کې مونږ سره ټوټل شمیره چې کوم دی نو هغه 62 چې کوم دی نو مونږ سره هغه زخمیانو او شل چې کوم دی نو هغه مونږ سره ایکسپایرډ دي کې سچې کوم دی نو هغه مونږ سره ریسیوډ ایکسپایرډ او سچې کوم دی نو هغه بیا دلته مونږ سره ایکسپایرډ شو 54 زخمیان چې کوم دی نو هغه ډسچارج شو هغه ته علاج چې کوم دی نو او شو او هغه کورونو ته اولیګلې شو اته چې کوم دی نو مونږ سره اوس په دای ټایم کې هغه ایڈمټ دي په دې کې درې چې کوم دی نو هغه په آی سی یو کې او پنځه چې کوم دی نو هغه په مختلف وارډز کې مونږ سره داخل دي
د پیخي یو عیني شاهد او د عوامي نېشنل ون د پیښور یو کارکون سعود خان مشال ریډیو ته وویل چې په یکتوت کې د هارون بلور د یو کارنر میټینګ پر مهال د هارون بلور د راتګ سمدستي رستو د پیخه رامخې ته شو
پهل مونږ نن 8 بجې ټیم راکړو تقریبا سپو کم 9 بجې مونږ لرو رسیدو هارون خان مونږ نه صدا پاسا 10 بجې چې کم دې مونږ نه تلاړو نو بیا په یکتوت کې چې کم دې لاړو نو مونږ پیدلو هغه چې کم دې خپل گاډو کیو مونږ چې رسیدو نو چې کم دې دا بلاست چې کم دې شوی اوسه په کوڅه دا واده شو مونږ کې دې شي دا وای او بیا چې کم دې مونږ ته پته لګی دا نو بیا چې کم دې سپتا دنیا مڑی اور روانو مونگ نہ پوئگو پختون سردا سنگھ جاتی گی ہمیشہ پختون بچے شہید شیو دے
په روختون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی 77 میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل د ګوند جکپوري مشران به په دې لوی پیخه یو غونډه رابلی
زخه ارون بلور کټول راغلم خو دې مدې ملګرو پرې نه خما زکه چې خو راته پته لګی چې وي شي چې سټریچس کوي دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده د دې شل قسمه دي خو مونږه بټوله پارټي کې نو په دې به سوچ کوو
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا رسنیو ته په لیک ډول شوی خبر پاڼه کې په هارون بلور د دغه بریټ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده د ترګری زد یا سی ټی ڈی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل د ځانمرګي بریټ کون کې د وجود نمونې تر لاسه کړی دي او د پیخي په اړه پلټنی پیل کړی دي یاد دی وی چې د 2013 د ټاکنو نه سمو د وړاندې د هارون بلور پلار بشیر احمد بلور چې هغه وخت صوبایي وزیر همو د پیښور په قیصخانه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو ځانمرګي بریټ کې وجل شوی و ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د تیر شپې په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو جلسوي مشر هارون بلور لزوی دانیال بلور سره خبري کړې او په لمړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د پلار او نیکله وژنو وروسته مبارزه څنګه روانه ده
بشیر خان او هارون خان دا صرف زمونږ مشران نو دا د ټول پیښور عزت ما د جسم را افسوس دی یو به الله ته پته یو به ما ته پته زما پلار زما نیکه زما تر هر څوک رانه لاړل زه در په در پاتې شم ور دا رو راته پاتې شو بس خو ان شاء الله زه دا خبره ټول پښتون قوم ته د پیښورونو ته بکوم چې هارون خان شهید او بشیر خان شهید چې کم یو مشنو هغه به مونږ ان شاء الله خپل منطقي انجام ته به دا رسو زه به تختم نه زب هم دې پیښور کې دې سرې جنډې سرې ټوپې ناندې پارټي د پاره بهر رنګه منډه وام او کمام دوی شهیدۍ زب شهادت ته ډېر پنه را مخامخ کې
تاسو کوم ځای وچ دا خبر او دا خبر هم کې تاسو په کې زخمی
بشجی اصل کې د الیکشن د میاشتې وي او د تیر هغه دوه درې کالو نه زه والد صاحب سره یو جوړه روانو ما هر ځای ته نو زه په موقع موجود نوم جی ما ته هارون خان پونې 11 بجې فون وکړ زما مرګري ته چې پونې 11 بجې شو 11 بجې په کوهاټي کې ډېر ښه پروګرام دی تاسو هلته کې راشئ چې موږ څنګه گاڑی تو خطو او مالګو منډې پل تور رسیدو نو اطلاع راغی چې دماکو شو او تاسو هسپتال ته تاو شئ نو زه په واقع کې نو موجود خو یو دوه منټو په فاصله کې یم جی
تاسو بیا هسپتال ته لاړی غی مولې د څنګه
زه بیا جی هسپتال ته لاړم هارون خان یو هر دل عزیز انسانو ورکر مینا هغه اس جواب نشتا الته چې اور سه دما ورکرانو زه ډیر کلار کم ما خلکو له حوصله ورکولا ما خلکو له ویلې انتشار به نکو باچا خان بابا مونږ دا پیروکار یو ډیر مې کوشش وکړ چې پلار آی سی یو کې وي نما خو چا نه پرېږستم چې زما حوصله دې چرته هغه پس دې زما نشي زه بیا کور ته دوی راوستم بیا دوباره پیدا لاړم زه دې رکشې ته وختمه پیدل آرم پیدا مې د چپلو بغیر مزل کړی دی خو یو مې ځان سره وعده کړی وه چې والد صاحب سره به ایمبولینس ته کور ته راځم نو هغه خواهش مې الله په فضل ډېر په مشکلو مې پوره شو
دانیش خان دغه پیښه ډېره افسوسناکه ده ستاسو کور کې د زنانو سره دغه خاص کر دنیا دی بیا سره
زما نیا خو جی هغه خو د یو زوی غم مو کتو د دو زامنو اوس خو دا دو شو جی اور د بشیر خان هغه دا غم مو کتو خو هغه ما ته خپل هغه وچ تم زما زوی اور زما ټول امید پتا دی اغوی حوصله شته خو زما والده کم دا اغوی ډیر حوصله پښوي دا هغه ډیر په افغان کې دا
ونیشنل ګوند دی وجل سوی مشر هارون بلور زوی دانیال بلور چې موږ د خبريال پښتنې ځواب ولې اوس زو سعودي ته په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو روانه دوه ورځنی غونډه درې مو ورته ناشته ده تر دې مخکې په انډونیشیا او کابل کې د بیلابیلو هیوادونو عالمانو د رواني ترګري پر ضد فتواوي ورکړي وي او له طالبانو یې غوښتي وو چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی طالبان تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي منلي بشیر ګواش په دې اړه د مدني فعال او کارپو نجیب ننګیال سره چې دا وخت په سعودي کې د دینی عالمانو په دغه غونډه کې د څارونکو په توګه برخه اخلي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د لومړی یعنی پرون ورځې بحثونه پر کوم موضوعات ول
دا غونډه چې د سعودي عربستان په قربتوب باندې د اسلامي همکارۍ او سازمان راوبلل و د شاوخوا درې دېرش هیوادونو علماو پکې ګډون کړی و چې لوی مفتیان او علمای راغلي وو د دغه هیوادونو درې برخې درلودې پرونۍ غونډې چې په هغه کې یوه افتتاحیه غونډه وه لومړۍ برخه کې څلور تنو علماو د افغانستان په نمایندګۍ مولوي کرام الدین کشاف همدغسې د مکی حرم امام عبدالله بن صالح او د سعودي عربستان د حج او اوقافو چارو وزیر او ترڅنګ د وایسي د همکارۍ د نړیوال همکارۍ سازمان د سرمنشي خبرې وکړې دوه برخې د باسنو برخه وه چې په هغې کې په افراطیت ترهګرۍ او د افغانستان سولې او ثبات ته ځانګړي شوي موضوعات وو په دغې په اړه باندې مختلفو دیني عالمانو خبرې وکړې چې د مصر لوی مفتي او د سودان لوی عالم اسام احمد بشیر هم پکې شامل وو او د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم علام هم راغلی وو همدغه سې درېمه برخه یې هم په بحثونو باندې وه هغې کې هم د نورو نړۍ علماو د انډونیزیا د موریتانیا د ترکیې د پاکستان دغسې نورو برخو علماو خبرې وکړې دغه درې برخې پرون پای ته ورسېدلې او هغه بحثونو غورچاڼ او دا ټولېږي نظریات نن به د یوې اعلامیې په شکل باندې د مکې معظمې له حرم څخه دغه اعلامیه د مکې اعلامیې تر تدلیک لاندې صادرېږي
او ننګل صاحب طالبانو ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې دوی ته ترهګر لفظ وکاري یا ترهګر یو بولي طالبان په دې غونډه کې برخه نه اخلي تاسو د دې اهمیت څنګه غنئ د دې غونډې او تاسو غنئ چې دا به اغیز ولري د طالبانو په دغه جګړې باندې
دا خبره ده دین انحصار اول هم څو حق نه لري دا حق هم څو نه لري چې دین بین انحصار کی او یوازې ځان د سمو بولي او د ټول نړۍ اسلامي عالمان دې غلط بولي دغه حکم هیڅ څوک نه لري دی او نه مشروع جګړه مار ټنه خو بيخي دا حق لري نو کله چې د مکې له حرم څخه د اسلام تر ټولو نور سره من په لږه دې کې علما را ټولې دي په کار د ځای په احترام باندې د افغانستان د سولې پروسې کې ملاتړی وشي او نور د دغه خلکو په احترام د ټول نړۍ دیني علما هغه سرکرده علما هغه مشهور مفتیان را ټولې کړي هغوی په افغانستان کې جګړه فتنه بولي د مکې معظمې امام او عبدالعظمین سر لوی مفتي دي د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله دا جګړه یې فتنه وبلله او د اسلامي نړۍ له علماو یې غوښتنه وکړه چې باید تاسې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال ونډه واخلئ او مخکې شئ تر څو دغه جګړه ودرېږي دا
کاملاً د جګړې مشروعیت په افغانستان کې وننګوي مدني فعال او کارپو نجیب ننګیالو چې په سعودي کې د افغانستان د امنیت په اړه د غونډې په تړاو زموږ همکار بشیر ګواش پښتنې ځواب ولې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پښتون ژغورن غورځنګ تر هغه وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې عدالت په کراچي کې د وجلسوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انور ضمانت ومانه په همدې حال کې مسعود وکیلانو اعلی عدالت د تاګیره شو دلی وایي چې د انصاف هیلې به ژوندۍ ساتي بشیر ګواش په دې اړه راپور لري
په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو په خوانی مشر راو انوار د ضمانت تر منزورولو وروسته د مسعود وکیلان وای دوی به های کورټ ته ځي. د نقیب مسعود د وکیلانو لړلې جبران ناصر د جولای په لسمه په کراچۍ کې خبرلانو ته وویل چې د ترګری ضد عدالت دا پریکړه په انصاف نه ده ولاړه.
خوف کاه پاکستان کی 22 کروڑ عوام
د پاکستان 22 کروڑ عوام دی ویریږي. دا هغه کیس دی چې د مطبوعاتو پر نظر وو. ټول سیاستوال او لوړ پړو چارواکو پر خبرې کړې دي. که په دې کیس کې انصاف نه کوي نو ستاسو په کیسونو کې به څه انصاف وشي؟ د قومونو په تاریخ کې غلطیانې هم کیږي او جبر هم، خو ځینې کیسونه داسې دي چې په زخمونو د دوا کار کوي. دا همدغه کیس دی. اوس به موږ اپیل هم کوو، دلیل به هم وړاندې کوو او احتجاج به هم کوو. خدای ته وګورئ، د یو قاتل د بچ کولو لپاره د دې ملک په ځوانانو کې انتشار مخوروي.
نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې د پولیسو لخوا وژل شوی و. د سند صوبای حکومت وی پلچنیزی کمیټې ویلی وو چې هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو په جالي پولیس مقابله کې وژل دی. راو انوار د جنوري په 13 د پاکستان بلابلو ټلویزیون چینلونو سره په مرکو کې دا کړو چې د نقیب مسعود اصلي نوم نسیم الله مسعود وو او د طالبانو سره یې تعلق درلود، خو حکومتي کمیټې دا خبرې دروغ بللې او ویلي دي چې نقیب الله مسعود بې ګناه وو. د نقیب مسعود یو بل وکیل اډوکیټ پیر رحمان مسعود د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د راو انوار ځینې مرکې د دې ثبوت دی چې هغه د وژل شوي مسعود په مرګ کې لاس لري، خو د ترګری ضد عدالت ورته د ضمانت په ورکولو سره دا ثبوتونه له پامه غورځولې دي.
د خو بنیادی موقف دغه و چې راځه مس ګایډ شوی ما اول دا موقف رالو، دویم ځل دغه و چې راځه پلیس آف انسیډنټ ته چې کومه دا یو دوه غنټې بعد لاړم او واقع شوی و، نو زما سره تعلق نه دی او نور نور کسانو دا کار کړی دی، ما باندې چې کومه دا بلیم دی. بری خو ته مونږ نشو ویل دلته کسان په ضمانت باندې، بیا هم دا شوي دي چې د خلاف ایویډنس لاړ شي، گواہی وچلیږي، کیس وچلیږي او مضبوط وچلیږي، نو کسان نو تاټ کړی ولګي جیل ته لاړ شي.
راو انوار تر هغه وروسته پټ شو چې سپریم کورټ یې د نیولو حکم وکړ. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری جیو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انوار یو بهادر کس یاد کړ. ډیر خلکو په دې خبره تنقید وکړ او د انوار ښکارا ملاتړ وباله. راو انوار د مارچ په 18 سپریم کورټ کې حاضر شو. هغه ځان پولیسو ته حواله کړ او په کراچۍ کې یې کور د سب جیل په توګه ومنل شو. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. پښتین د جولای له 18 څخه د راو انوار د ضمانت د پریکړې پر ضد د مظاهرو غږ کړی دی او وایي تر هغې به په آرام نه کینی تر څو چې د نقیب مسعود کورنۍ ته انصاف نه وي ترلاسه شوی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پېښور پوهنتون انتظامیې د پوهنتون په ځینو هاستلونو کې عملیات کړي دي او د 25 زده کوونکو پر ضد مقدمې درج کړي دي. بلخوا د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې انتظامیه غواړي په دغه بهانه په پوهنتون کې دننه له بد انتظامۍ او کرپشن څخه د خلکو پام بلخوا واړوي او د سیاسي تنظیمونو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بونیری په راپور کې واوري.
په پېښور پوهنتون کې پولیسو د انتظامیې په حکم د 9 په اے بی سی او ډی هاسټلونو چاپې وهلې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي او په دوی کې د 25 پر ضد مقدمې هم درج کړې دي. په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه یو ناظم شعیب فضل بیگا مشال لیډو ته وویل چې په ډیر لوی شمېر کې پولیسو په هاسټلونو چاپې وهلې دي او داسې زده کوونکي نیولې دي چې امتحانونو ته تیاری نیولې وي. نوموړي زیاته کړه
دا اډمنستریشن چې کوم دی نو پولیسان اوستو او دا هاستل اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک او ډی بلاک د سټوډنټانو کمرو ته چې کوم دی د نشوي دي هغه تلاشي اغستې شوې ده. تقریبا 60,000 سټوډنټان چې کوم دی دای په هغه شپه باندې نشتی سبا له چې کوم دی نن لا دو پیپر یو ریسرچ یو مختلف سټوډنټس او دوی چې کوم دی نو د لوی نو چې کوم دی نو دا خپل او پښور نو ستای کې سبق کوي نو هغه خپل لیګ سټوډنټ نه دی هغه خو چې دلته کې سبق کوي هغه لږ کم دی نو دا یونیورسيټي چې کم دی دلته کمرم ورکي او دلته چې کم دی هغه وسادي.
په پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر بلال بونیری ویل د ټولو سیاسي ګوندونو د طالب علمانو اتحادیه سموده وړاندې د انتظامیه د پالیسي او پرزت احتجاجي مظاهره کړې و او غوښتنه کوله چې د پوهنتون په فیسونو کې د ډیرواله واپس واخلي او د کرپشن مخه دی ونیسي. نو موډي ویل د نه د شپې عملیات د هغه احتجاجي مظاهره یو رد عملو.
په
25 کسانو باندې دوی ایف آی آر لچ کړی دی. 15 کسان دوی سره په مقدی هغه دوی نن دغه د سنټرل جیل ته ولېږلو. پروفیشنل آؤټسایډر مونږ په خپله نه پرېږدو، خو دوی دا غواړي چې په یونیورسټۍ کې داسې خلک نه وي چې هغه زموږ خلاف آواز اوچتي. حالانکه په یونیورسټۍ کې دومره زیات کرپشن روان دی، دومره زیات چې ستاسو نه به د صوبې دا غونډ کرپشن هېر شي. دا سی ایس او، پروسټ، اسسټنټ پروسټ، سیکیورٹی سپروائزر او چیف پراکٹر، دا 15 کسان چې دي در ډیر وخت نه بده میشن مانی دی په موږ باندې ایف آی آر نن نه درې میاشتې مخکې لاچ کوو. تانه پولیس او چې کوم د کمانډنټ او سر نه تیارې دو.
بلخوا د پهنتون انتظامی وایي چې په هاستلونو کې اصلاحات کول غواړي. د پهنتون ویان علي عمران مشال لیډو تو ویل په هاستلونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر خلک دیرو او د عملیاتو مرام داو چې د دغه کسانو د غیر قانوني هلو زلو مخاوني سي.
هغه تقریبا 250 کمرې، 200 کمرې چې هغه قبضه کړې دي. هغه 200 کمرې چې بنیادی طور باندې یو یو کمرې کې شپږ شپږ تنانو سي دي او سایران دي. پیر شپې اپریشن کې مونږ ته ایف بی آر یو انسپکټر نیولې دي او مونږ ته یو گورنر انسپکشن ټیم یو انجینیر نیولې دي. چاہیے پچے تو یوں کمرے 8000 روپے کرایہ ورکول سی ہاسٹل سے کم خلق پاتی کی دو اگے دا بی ایس سٹوڈنٹس نو اگے ایون دا ماسٹر سٹوڈنٹس نو اگے یو نام نے ہاتھ سیاست بہ پدے ہاسٹل کے بکولو.
د پیخور پونتون انتظامیه وایي په پوهنتون دننه بعد سیاسي حل زلو اجازه ورنکي. بلخو د طالب المانو د اتحادیه متحده طلبه محاز مشران وایي د خپل حقونو لپاره به مبارزه ته دوام ورکي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي غړي له احتساب عدالت هغه پریکړه نه مني چې د درغلي په یو مقدمه کې د دې ګوند قائد نواز شریف او د هغه لور ته سزا واورولې. د دوی په وینا د جولای پر 15مه کې دونکو ټاکنو کې به ګوند ځکه بری مومي چې له دوی سره روان زیاتۍ رائے ورکون کی ویني. په همدې حال کې د ریپورتون تر مخه نیبي احتساب ادارې د نواز شریف او مریم نواز د نیولو پلان بشپړ کړی دی. بشیر ګواش په دې راپور لري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وایي د اولور به د جولای په 14مه لاهور ته ځي او تر هغه وروسته به ګوري چې د ورکړ شوی سزا خلاف څنګه پر مخ ولاړ شي. دوی دا محل د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلسوم نواز پښتنې لپاره په لندن کې دي. د جولای په 15مه احتساب عدالت د درغلي په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 2 کال قید سزا اورولې ده. نواز شریف د جولای په 14مه په لندن کې خبرلان ته ویل چې له زندانه نه ویریږي. دیوای لاهور ته بزو، د لاهور په هوایي میدان باخ کته کیګو، له هغه وروسته به نور پروګرام جوړو چې څوک زما مرمن کلسوم نواز لا هم په هوش کې نه دراغلی. هغه ته لا هم د ژوند ژغورنې ماشين یا وینټیلیټر لګیدل دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نیب یا احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازتنامه یا وارنټ اخیستې او هغوی به لاهور ته په رسیدو له هوایي میدانه نیول کیږي. د رپورټونو تر مخه دوی به له میدانه بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي، نو ځکه یې د نیولو لپاره هیلیکاپټر کاریږي. د مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب د جولای په 14مه مطبوعاتو ته ویل چې د دوی ګڼ غړي به د لاهور په هوایي میدان کې د خپلو مشرانو د هرکلی لپاره موجود وي. نوموړی د نه په پریکړې هم نیوکی وکړي او له انصاف یې لري وبلله.
قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے
دا وایي د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف دی وی پیسې درغلی هم نه کړی. دا پریکړه زمنګ د ګوند ټولو غړو رد کړی ده. تاسو به وای نه چې د جولای په 14مه د نواز شریف او مریم نواز څنګه تاریخی هرکلی کیږي.
تاریخی استقبال ہوگا.
د دې پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مسلم لیگ نون غړو مظاهره پیل کړې دي. د هغه ریفرنس چې لمخې نواز شریف او مریم نواز ته سزا اورول شوې او ردنه له تیرو نه همیشتو رئیسی روانه وا چې نواز شریف او د هغه د بچو مریم نواز، حسن نواز او حسین نواز په ګډون یې د نوموړي زوم کیپټن صفدر تورن کسان ول. کیپټن صفدر ته یو کال سزا اورول شوې او دوه ورځې مخکې تر نیول کېدو وروسته اډیاله جیل ته لیږل شوې ده. تر دې مخکې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي وو چې په لندن کې د کورونو د اخیستو په مقدمه کې اورول شوې د احتساب عدالت دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د د شاباز شریف زوی حمزه شاباز شریف جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د او پلار به د خپل تر نواز شریف او تر لور مریم نواز درانه هرکلی لپاره لاهور ته ورشي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د ښار پولیس چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید وو، هدف یې هارون بلور وو. د پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس نه په خبر شوي او بیان کې ویل شوي دي چې د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه د ځانمرګي برید وروسته د صوبې د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې بکې د انتخاباتو پر مهال په امنیتي مسلو بحث شوه دی. د افغانستان په اړه په سعودي عرب کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو د دویم ورځې غونډه نن په مکه مکرمه کې کیږي. تمه ده چې د مکه د نن ورځې د غونډې په پای کې به د اسلامي همکارۍ او د سازمان 55 غړي هوادونه یو ګډه اعلامیه خبره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ څرګندوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تر هغې وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې یو عدالت په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله سود په وجنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت منظور کړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې قوتونه یې د ګوند غړي د راروانو انتخاباتو نه لرې کول غواړي. هغه په لندن کې پرون میډیا ته وویل د الیکشن کمیشن پوځیان پولینګ مرکزونو ته د لیګلو فیصلې حیرانه کړې دي. د نیټو هیوادونو د سرمشرانو غونډه نن په برسلز کې په داسې حال پیلېږي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا د نیټو په غړو هیوادونو د دوی په دفاعي لګښت تنقیدونه کړي دي. یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل خرڅ کړي. او نن په ماسکو کې د انګلینډ او کرواتیا ترمنځ د فوټبال نړیوال کپ د سیمی فائنل
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واورېدی چې فرخند اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دغه هیواد د ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
مشرق رسوانه خپل دایره کې لیکي چې د تعلیم د محکمې لاړه د پیښور تعلیمي بورډ کې د سرکاري سکولونو خراب نتیجه راتلو پس د استادانو په اړه د ریپورت غوښتنه یو ښه ګام ضرور دی. خو علمي ادا ده چې هر کال خراب نتیجه راتلو پس تاسو ریپورټونو غوښتنه کیږي او څه عملي ګامونه نو چتول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د میټرک په نتیجه کې یوازې ناکامه او کامیابه کېدل سمان نه لري، ولې چې که څوک ښې نمبرې وانخلي نو ورته په کالجونو کې داخلې اخیستل ګران شي. ادارې وایي په کار ده چې سرکاري سره پرایویټ سکولونو د کارکردګۍ جاج هم واخستل شي. ادارې په وینا چې سرکاري ادارو کې د خرابو نتیجو پلټنې دی وکړی شي او کمزې چې خامیانې او کمزوریانې دي چې اغلې رکړی شي او په سرکاري ادارو د ولس اعتماد بحال شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپل ادارې کې لیکي چې د آبادۍ نړیواله ورځ 11 جولای د پاکستان ولس لپاره یو خبرداری په کار دی. ادارې وایي چې موږ نړۍ کې د آبادۍ په لحاظ شپږم ملک یو او د انساني ترقۍ په درجه بندۍ کې په 100 او 120 نمبر یو. د لړ کې موجوده وخت کې د څه بدلونونو ضرورت دی. ادارې زیاتوي چې په ټولو معاملو کې کاغه د اوبو ده، د غربت، د چت نه لرلو او کاغه د بیروزګارۍ ده وجه یې زیاته آبادي کېدی شي. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د آبادۍ 80% برخه د 1.5 کالو ترمنځ د ځوانانو ده او څومره چې ځوانان زیات وي نو هغه شان د نوکرو حاصلول هم ګران شي. ادارې کاږي چې ریاست هم د دې مسلې مخنیوي لړ کې څه هڅې نه دي ښودلي. د خاندانۍ منصوبه بندۍ لپاره هلې ځلې کمې دي او د آبادۍ دې مسلې په اړه د حکومت په سطحه هم څه منصوبه نشته. ادارې وایي چې دې مسلې ته څومره لږه توجه ورکړی شوې ده نو د دې اندازه دې نه لګېدی شي چې شاخوا 40 کاله په سرشمېرنه کولو کې ولګېدل. ادارې اخیره کې لیکي چې سخت کال د نړیوالې آبادۍ موضوع ده چې خاندانۍ منصوبه بندي یو بنیادي بشري حق دی. باید چې موږ دا موقع غونډ ملکې د آبادۍ د خیرښېګړې ادارې مضبوطولو له وکارو او دې مسلې ته پام وکړو. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ نه پس اوبو د کموالي په اړه خلکو کې احساس پیدا کیږي او د دې امیر بھاشا ډیم او مومن ډیم د جوړولو لپاره کمیټیانې هم جوړ کړې شوې دي. ادارې د بجلی د نظم ادارې وابل د چیرمین په حواله وایي چې په یاد ډیمونو کار به مالی کال 2013 او 2019 کې شروع کړی کیږي. ادارې په وینا چې د اوبو مسلې ته حکومتونو توجه نه ده ورکړې او د ماهرینو لخوا دا اشاره هم ورکړې شوې وي چې ملک د اوبو کموالي را روان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانې د پاکستان د پخوانی او سزا شوی وزیر اعظم نواز شریف د اعلان په اړه لیکنه خبره کړې چې ویلې دی له برتانیا څخه خپل هیواد ته ستنېږي او لنیول کېدو نه ویریږي. بلخ اواز شری جرنال ورسپانې افغانستان د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د خالی ورځې د ناڅاپي سفر په اړه لیکنه کړې ده. د دوار لیکنه مهم ټکی هارون بچا وروي.
د ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د هیواد اعلی عدالت د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی او دا مهال په لندن کې د وطن ته د ستنېدو هوډ ښکاره کړی دی. نوموړي ویلي له ګرفتاریو په زندان کې له اچول کېدو نه ویریږي. د لیکنې تر مخه کې نوموړی پاکستان ته ستونه ونیول شي هغه هیواد بل انتخاباتو د مخه له یوه بحراني حالت سره مخامخ شي. لیکنه کاږي نواز شریف او ګوند یې پاکستان مسلم لیگ نون داوه کوي چې نوموړی د عدالت لخوا ځکه سزا شوی چې پوز د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد سیاسي واک اختیار د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ورکول غواړي. نواز شریف د خالی پر ورځ په لندن کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر پاکستانیانو غږ وکړ چې د ده ملاتړ وکړي او یوازې یې پرې نږدي. لیکنه زیاتوي نواز شریف وطن ته د ستنېدو زندان ته د تلو پریکړه ښایي په دې هیله کړې وي چې له ګوند سره به د پاکستانیانو همدردۍ سیوا شي، په انتخاباتو کې به زیاتې رایه ورکړي او یو وار بیا به د اقتدار چوکیو ته ورسوي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جولای پر 9 په یوه ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې اترې وکړې. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي له طالبانو سره د افغان حکومت د تیرې میاشتې له موقتي اوربند وروسته د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ کړي. ولسمشر ټرمپ شاوخوا یو کال وړاندې د جنوبي آسیا لپاره د خپلې ادارې د نوې پالیسۍ اعلانولو پر وخت ویلي ول چې پر طالبانو به د سولې خبرو پیلولو لپاره فشار زیات کړي. نوموړي همداراز هوډ ښکاره کړی چې په افغانستان کې به د داعش ډلې ملاتړي او جنګیالي له ماتې سره مخامخ کړي. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د هوایی حملو سیوا کولو او د افغان ځواکونو د تربیې او لارښوونې لپاره د 3000 امریکایي ځواکونو د ساتلو په څیر خبرې هم شوې وي. لیکنه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته له تګ مخکې شمالي کوریا ته ولاړ چې د هغه هیواد له چارواکو سره د کوریایي ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو پر موضوع خبرې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په سر ښار برسلز کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ سربیره د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشران برخه لري. د ناتو تړون د اروپایي غړو هیوادونو مشران په داسې حال کې ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې له واشنگټن سره د ناتو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوې ده. ټرمپ د ناتو له اروپایي غړو غواړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او اروپایي مشرانو بیا د ټرمپ نیوکي نامناسبه بللې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناتو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپای انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټوسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او ناتو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبري اعلان ته وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي ووایم چې ښاغلی ولسمشر د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا پام دی وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناتو لغړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناتو لغړو هیوادونو څخه وخت چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپل ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نیټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سې شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیه او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو او پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناتو سرمنشي ان سلطنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ترامپ د لیدنو په اړه خوشبيني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin. That's
Jens Stoltenberg why is the ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتين د لیدل هر کله کوم چې کاملاً د ناتو له پالیسي سره اړخ لګوي. ناتو له روسيه سره په دوه اړخیز چلن باور لري. یعنی دفاع او ډایالوګ موګارتياله روسي پیاوړي وسو.
That is the best possible platform for political dialogue.
ولسمشر ترامپ د سې شنبه په ورځ نا وخت اروپا ته پر لار یو اربیا پر خپل ټوئیټر ولیکل پناټو کې ډیر هوادونه چې تمه د موګي دفاع وکړو نه وازي 2% لګخ پرې کول وسنې تعهد په عمل کې دوه کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دي بلکې ډیر کلونه دا پیسې نه دی ورکړي.
زموږ غل مشال رادیو خوري د ناتو د مشران د غونډې و مهمه موضوع افغانستان ده. په برسلز کې د ناتو په دې سرمشریزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو برخه اخیستې ده. د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په نظر کې یو والی تسترګو کیږي، خو په یو شمېر نورو موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. نور حال احمد شیبر له برسل څخه راکوي.
تمده د ناتو د نه وشغړو هیوادو او د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر خرڅ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناتو مشان به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د غوڅ ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارډ ډالر ته رسیږي چې نږدې 4.1 میلیارډ ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د ناتو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه یو بله مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانیدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله همدارس، د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناتو غړي او متحدان د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناتو پر یو شمېر غړو انتقاد کړی دی چې ناتو ته خپل ونډه سمه نه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناتو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزه شته، خو ویې ویل چې د ناتو یو شمېر غړیو د ناتو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي. ستولتنبرګ د سیشن بې پورس ویل د ناتو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته او د په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناتو د سرمشیز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناتو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکزي دفتر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان له ظفر آباد څخه د ټولنیزو رسنیو فعال او پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي حیات پریغل د تشتبونې واونی پوره کیږي، خو لا تر اوسه د نوموړي درک نه دی لګیدلی. که څه هم پولیس او نورې امنیتي ادارې د نوموړي له تشتبونې یا نیولو بې خبري څرګندوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د حیات پریغل د بیولو تور پوره کوي. دا چې د جنوبي وزیرستان خبريالان د نوموړي د تشتبونې په اړه څه نظر لري، سیلاب مسعود په اړه
د پرغل را خوشی کول ځنډول باندې د سولي وزیرستان خبریالون څومره خپه دي. یو خبریال حمزه مسعود ویایي،
په حیات پر غلط شه چې ګناوی چې قصور یې د آئین مطابق په دمو نه فایار در کړی کا بدک شه چې جرم چې غلطه وي نو په څار دا چې بصرار یې کا پولیس ورته غلای وي یا نورې ادارې ورته غلای په نه بل نه ویل دا خو در د افسوس کام د چې په تور اسپا د پولیس په ورډیک شه خلک روغ غایدای د کور نه چکر دې د کور رضاتی هم وکړه دی خان وا سیټل علاقې دو پداک شه داس کی سم چگاول او پانا باد نه مانل څوک په دا تور اسپا مونږ د خلک چگاول وی پانا باد مانل هنه وی مزدا یې چې اداري چې کیم ساکته یا خپل یا نقصان راته دلای شي
یو بل خبر یا لا ایت الله مسعود د دغه پېښه او په دغه بریک شه د سترګو د پټاول او په دا رنگ غندنه کوي
د حیات غل تر چې ما واقعیا په شوې دو دغه ویج مزمت کوي نو د کته جرم کړای وی مجرم وی غلطی د نشوي وی نو په چار د قانون شته د کدی په تل باندې حکومت گرفتار کړای وی چې د سوشل میډیا باندې اکټیویټی کړی دي نو سایبر کرایم اف ای ای هشته د مطلب قانون شته د غشي پورا قانون مطابق کې د سرا پېښې د خو څه طریقا نه د چې په پوره تویر شاور او واست یو د وړي پاتان لای نه د پرسر مطالبه کوي چې د خوښه شي خلاص شي
د سولي وزیرستان د خبريالانو د دغه ځغ د پارامې پر اور پندای او فاټا سیکریټریټ مطبوعاتي څنګه د چارواکو سرا د رابطه نیولو کوشش وکړلې خو د دوی سرا مې رابطه و نه شولا سیلاب مسعود مشال ر جو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز د امریکو څنګه مشر لیفټننت جنرال آصف غفور وای پراتلونکو ټاکنو کې د پوز نیخ په نیغه څکردار نسته بلکې د دوی کار پاک او رڼې ټول ټاکنې کولو کې صرف د الیکشن کمیشن مرسته کول دي په پخوانی قبایلی سیمو کې د انتخابات پاک له د نوموړي ویناوه چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات وروسته کیږي خو د قومي اسمبلی انتخابات به د ټول هیواد په شان د جولای پر 15مه کیږي نور حال د مشال رادیو په راپور کې واوري
د نه پورس په پینډی کې ایوی خبری غونډې ته د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټننت جنرال آصف غفور اویل په 15 جولای کې دونکو ټول ټاکنو لپاره په ټول ملک کې 15,000 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی چې د امنیت لپاره یې 3,00,000 نه زیات د فوج اهلکارو ضرورت دی خو په پولو د خراب صورت حال له وجې دومره زیات شمیر کې د فوج اهلکار ځای په ځای کول ممکن نه وو نو ځکه د بحري او هوایی فوج سره سره په تیرو کلونو کې ریټایرډ شوي فوجي اهلکاران به د امنیت وضع پر ځای ساتلو لپاره ځای په ځای کوي پخوانی قبایلی سیمو کې د انتخاباتو په حق له دیوې پښتنې په جواب کې آصف غفور وویل
فاټا مرج ہوگا کے پی کے ساتھ ان کا کیس آیا الیکشن
فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شو او په یاد سیمه کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لړ کې ځای خلکو خپل کیس الیکشن کمیشن سره سره سپریم کورٹ ته هم راوړو او وزیر اعظم سره هم ولیدل خو حکومت چې څه فیصله وکړي نو هغه حتمی وي صوبایي اسمبلی ټاکنې به پکې ورستو کیږي او قومي اسمبلی انتخابات به پکې په 15 جولای کیږي په ټول ټاکنو نو کې برخه اخستون کوزنی کاندیدانو ته د جیپ نخه ورکول په حق لا د ایوی پښتنې په جواب کې آصف غفور وویل انتخابی نخي ورکول د الیکشن کمیشن کار دی نه د فوز د ذکر دا چې چودري نثار په شمول یو شمیر نورو آزاد امیدوارانو ته د جیپ نخه ورکړل شوې ده چې پرې د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول ځنی نورو کسانو نیوکی کړي او تور پورې کوي چې په شاید فوز لاس دی د نا قانونه ګرځولې شوی تنظیمونو غړو لخوا په انتخابات کې برخه اخستو په حق لا د آی ایس پی آر د مشر که انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره کم ګوند جوړیږي نو د پاکستان د قانون مطابق د هغې خپله یوه پروسه ده لومبی بزان الیکشن کمیشن سره راجستر کوي او بیا یاد کمیشن د دغه ګوند د کاندیدانو کره کتنه کوي او انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د ټاکنو کمیشن ورته اجازه ورکوي او یقینا دا هر څه د یو قانون تر لاندې کیږي او که څوک ګڼي چې د قانون مطابق کار نه دی شوی نو ورته دا حق حاصل دی چې په عدالتونو کې چیلنج کړي فوج د کاندیدانو د اهلیت سره هیڅ قسمه تعلق نه لري د یادونې دا چې پاکستان ملی مسلم لیگ د جولای په 2 اعلان وکړو چې راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د الله اکبر تحریک تر سوري لاندې ټول 216 کاندیدان ودرولي چې پکې 14 میرمنې هم شامل دي ملی مسلم لیگ د جماعت الدعوه سیاسي څانګه ده پر کوم چې د پاکستان حکومت بندیز لګولې دي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یې د ګوند په توګه رجستر کولو هم انکار کړی وو
په همدې موضوع کې پاتې کیږو انتخابات په پاکستان کې را روان دي نو په دې اړه راپورونه هم ډیر لرو په کورم کې د ځینو ګوندونو مشرانو او امیدوارانو د ټاکنو د شفافیت په اړه اندیښنې شو دلی دی غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شفافیت یقیني کړي د الیکشن کمیشن چارواکي وایي دوی به هلته پر راتلونکو ټول ټاکنو کې شفافیت باوري کوي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
په کورما کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې ده چې هلته د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د شفافیت ماحول یقیني کړي د متحده قبایل پارټۍ مشر او د 45 حلقې امیدوار حبیب ملک اورکزی مشر لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټول ټاکنو د شفافیت په اړه ډېر اندېښمن دي ځکه چې هلته په ښکارا ووټ اخسته او خرڅول کیږي حبیب ملک اورکزی زیاتوي الیکشن کمیشن دې باید د هغو امیدوارانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په ټول ټاکنو کې څوک که د ګټل لپاره لدرغلیو کار اخلي
دا صورتحال د پیسو خبره دا مو په هغه کې راولو د اروس په ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر په نوټاس کې راولو چې تاسو د غولاره بنده کوئی کدا خلک نظریاتي ووټ نه ور کوي دا صرف پیسې په سر په ووټ ور کوي نو یا د پیسې نه دا ووټونه خالي نو راشوي د دغه مخنیوي وکړو
د شپږ سلو ختم هلکې یو آزاد امیدوار ابرار حسین جان توري هم ځینې امیدوارانو ته په اشاره دا الزام لګوي چې هغه هلته ترقیاتي پروژې او حکومتي وسایل د خپل تشیر لپاره استعمالوي ابرار حسین جان توري وايي په کار د الیکشن کمیشن د پسمه کې د امیدوارانو لخوا د خپل تشیر لپاره ترقیاتي پروژو او حکومتي وسایلو پر استعمال زرته زره باندې زول لګوي
سرکاري وسایل او سرکاري فندونه چې کوم هغه سور سره دي هغه استعمالوي ځینې خلکو ته رودونه او مختلف واټر سکیمونه په دغه کار لګیا کړی دی ورسره ترانسفورمرې تیر شوې 15 ورځې کې رغلې دي یو دوه ټرک او په لوور الیزای کې انلود شوې دي او خلکو ته ورکوي چې د دې واضح مثال دا دی چې دا پری پول ریګینګ ده
موږ چې کله په دغه اړه د ایجنسی الیکشن کمشنر لنس الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې دوی غواړي هلته پر اتلونکو ټول ټاکنو کې شفافیت باوري کړي نس الله خان وایي کدا ورته ثابت شي چې بسمه کې یو نمائنده د درغلیو لاره پر ټاکنو اثر انداز کیږي نو پر ضد به سخت ګام اخستل شي
دا ډیر ډیر څو عمل لې چې یو سړی ووټ په پیسې ارتای خو دومره وکي دومره
امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 25 نیټه د قومې اسمبلی 200 لپاره خپل نمائندګان ټاکي
زمږغله مشال رادیو خبري او سزو د کوټ پر لور د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دی چې مسلم لیگ نون او د هغه ملګرو جماعتونو د بلوچستان پر ترقی باندې هیڅ توجه نه ورکړي چې لامل بلوچستان ورسته پاتې شوی دی د نوموړي په وینا چې کله د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې پیپلز ګوند په اقتدار کې راسي نو د بلوچستان د ولس ټول ستونزې به هواري کړي په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو تیر ماښام په کوټه کې پر ټلیفون باندې وی انتخابی جلسه ته د وینا کول پر وخت اول چې بلوچستان اعلی د مځکې لاندې د مادن څخه ډکه صوبه ده خو د بده مرغه د وخت حکمرانانو د غلطي تګلارې له امله نن هم د بلوچستان اولس ډیر غریب او وروسته شاته پاتې دي
مگر افسوس سی پیک لاهور مې ته نظر آتا ہے
بلاول بوټو وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې د پرمختیا د پروژې کارونه نه یوازې په پنجاب ایالت کې بیا په خاصه توګه په لاهور کې ډېر ښکاره کیږي خو د بلوچستان ایالت خلک د دغه مهمې پروژې څخه تر اوسه په بشپړه توګه محرومه پاتې دي بلاول بوټو دا هم وویل چې زموږ د سیاسي هلو ځلو موخه واک او اختیار ترلاسه کول نه بلکې و ولس ته اسانتیا ورسول دي د نوموړي په وینا چې پیپلز ګوند به په هیواد کې و غریبو خلکو ته نه هیواز دي خوراک کارډ ورکوي بلکې خوراکي شان به هم ارزانه کړي پر دې مهال د کوټ څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره کاندید ولی خان ناصر زیاته کړه چې پیپلز ګوند دومره توان لري چې هغه د بلوچستان د اولس ستونزې هوارولی شي
پیپلز پارټۍ هغه وایله پارټۍ دا کوم چې هر یو داسي قومي یو شاید لکه شناختی کارت بنظیر انکم سپورت پروګرام پښتانه ته تا نمبر کول
دلته خبره ده دونه ورده چې د صوبې د نورو برخ په ډول په کوټ شار کې هم انتخابي الی ځلی روان دي او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې هڅه کې دي چې د یو بل سره سیټ ټو سیټ ایجستمنت وکړي او پراتلونکو انتخاباتو کې ډیر چوکي ترلاسه کړي
زموږ غله مشال رادیو خاوري اي اف بي خبري اجانس لیک چې په پاکستان کې دا وار نرشدیان هم انتخابات ته ولاړ دي چې دوی د خپل پیژندګلو د ګټو لپاره هم کوي. نرشدیان په پاکستان کې له یو شمیر ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي، خو د دوی په وینا تر ټولو سخت خبره دا ده چې لا یې هم کورنۍ او ټولنه قبلې دوه ته تیار نه ده او د دې لپاره د دوی مبارزه روانه ده. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
اے پی خبری ایجنسی کی په پاکستان کې دا وار په انتخاباتو کې نرخزیان هم برخه لري. دوی وایي دغه انتخابات یوازې د ګټلو په مقصد نه کوي، بلکې د ټولنې نه د خپل شناخت غوښتلو لپاره کوي. په دغه کې یو داسې ندیم کشش هم ده، هغه په اسلام آباد کې انتخاباتو ته ولاړ ده. کشش دا وخت کور په کور ګرځي او خپل انتخابي مهم چلوي. اے پی سره په خبرو کې هغه وایي دا د دې لومړی ځل دی چې انتخاباتو ته ولاړ ده. هغه وایي دا هر ورځ په خپل سیمه کې کورونو او دکانونو ته ورزی، د خپل ایجنډې په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د خپل نوم او انتخاباتي نخې پرچانې خلکو ته ورکوي. هغه د خپل انتخاباتي مهم په پاڼه لیکلي دي د راتلونکي نسل لپاره اوبه محفوظ کړي او په دې کار کې د دې سره مرسته وکړي. اې پی لیکي په پاکستان کې نرخزیان د خپل حقونو د ګټلو لپاره مبارزه کوي. ډېر پکې د ګڼو مشکلاتو او د ټولنې د سختو رویو سره مخ دي، خو هغه خبره دا ده چې په دغه هیواد کې اوس په قانوني توګه نرخزیان دی او دریم جنس په توګه به پیژندل شول. دوی اوس شناختی کارډونه او پاسپورټونه هم لرلی شي، خو دوی دا هم وایي د یو شمېر نورو اسانتیاو لپاره مبارزه لا هم روانه ده. اې پی لیکي اوس په د جولای په 15مه په انتخاباتو کې دا خبره ضروری نه وي چې ګینی یو نرخزی وي او انتخاباتو ته ودرېږي، نو باید چې د سړی په جنس ودرېږي، بلکې اوس ترې د جنس خبره لري کل شوې ده. ندیم کشش اے پی ته دا هم ویل چې نرخزیان اوس د سړو پولینګ مرکزونو کې ووټ اچولی شي او هم د ښځو په پولینګ مرکز کې. په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو لپاره یو کارکونکې اداره ټرانس اکشن وای په دغه هیواد کې د نرخزیانو شمیره 2 میلیون ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. سرش کال د ممندو یو شمېر انتخاباتي کاندیدانو د خپل مهم لپاره سندري ریکارډ کړي او له خلکو یې پکې ووټ یا رائے غوښته ده. هر کاندید په دغه سندرو کې وایي چې باید هغه ته رائے ورکړي تر څو د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
در روانو عامو ټاکنو وړاندې د محمود یو شمیر انتخابي کاندیدانو خپل انتخابي منشور په شیرونو کې لیکل او په سندرغاړو یې ریکارډ کړي. زیاتره کاندیدانو په کې خپل صفاتونه هم ریکارډ کړي، ولی د زیاتره کاندیدانو رخوا په کې دا هم ویل شوی چې ګنې هغوی فاټا هم په خیبر پختونخوا کې ځم کړه. د محمود نه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی امیدوار نثار محمود لپاره دا سندر ریکارډ شوی. او دغه کاندیدان رخوا په شیرونو او سندرو کې ویل شوی چې ګینه که هغه منتخب شو نو د محمود پسمانده سیمې د ترقی لپاره به کارونه کوي او خی چې هم دغه کاندید د ترقی لپاره یوازینی امید دی. د سیمې اوسیدونکو سمیع الله محمود وایي چې انتخاباتو کې زیاتره ځوانان د مهم چلولو لپاره کار کوي. سندری خی دی ځکه ځوانان ورسره خوشحالیانی هم کوي او د خپل کاندید لپاره رایې هم واړي.
او د هر دور خپل تقاضی کنه چې مطلب داري خلکو دستا خبر رسی او دا خپل د مشر دستاینی او داغه د صفات کول او یا خلکو ته داغه د پیغام رسول یو خزریه ده. سندری ویل یا داغه صفات کې خلکو ته داغه او صح بیانې.
ساجد محمد د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی لپاره کاندید دی او د هغه لپاره دا سندره ریکارډ شوی. دا خپل سیما په خپل پسر لیکو دا ساجد مومن بای مینې دا ساجد مومن بای مینې. انور خان چې یو به طرف ووټر یا رائے ورکون کده وای
دا سندره خوخه خبره ده. دا کوم کاندیدټ او ځان د فارکمه دا سندره ریکارډ شوی دی دغه غوی منشور مخاره کیږي او نوجوانان هم د سره غونډيږي د سره نوجوانانو کې یو جذبه پیدا کیږي او دا ډیره ښه خبره ده.
او دغه کاندیدانو لخوا د هغوی مهم زیاتره په سوشل میډیا هم چلیږي. شانواس رگزی مشال ریډیو به خبر.
ټولنه او سخت ریځي
انقلاب په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومنه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې زمګه واکمن خلک چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.